سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسئ. زه نوشا باشنا او زما قدرمن همکار احد عزیز زاده د روان خبرونې قربانی یو. درنو اوریدونکو نن دوشنبه د سپتمبر د میاشتې 11مه ده. پر امریکا د القاعده د ډلې د تروریستي بریدونو 22 کاله نن پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده تنلارو یوې شبکې څلور الوتکه و تختولې او د امریکا د تر ټولو مشهور نخو او ودانې په وړاندې د توغندې په توګه و کارولې. د نیویارک، واشنگتن او پنسلوینیا د پیښو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي. د دې غمیزې په وړاندې د امریکا ځواب چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې بلله په دوو هیوادونو افغانستان او عراق يرغل. درنو اوریدونکو دا چې د سپتمبر د 11 مې نوروسته په امریکا او افغانستان کې دغه پیښه د کومو بدلونونو سبب شوه په ټوله کې چې پښتنه به ډیر نور جزئیات په بر کې راونغړي. د پښتنې قدرمن میلمانه ځواب وي چې په خبرونه کې به مطرح شي.
شنوند عزیز، ما هم سلام عرض میکنم احد عزیز زاده سلام ترکه از نوشابه جان شنیدین. امروز 11 سپتامبر است، برابر با 22 سالگرد حملات تروریستی شبکه القاعده بر اهداف در داخل ایالات متحده. دی حملات در مرکز تجارتی بین المللی و ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا هدف قرار گرفتن. این رویداد سبب شد که نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبری از او وقت اسامه بن لادن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان داشت و حضور داشت و او کشور تهاجم بکنن. در برنامه امشب روی همی موضوع و ابعاد مختلفش صحبت میکنیم. البته دو تن از میمون عزیزم دعوت کردیم که در موضوع نظریاتشون بگوین، ولی قبل از آغاز صحبت با میمون ارجمند شما رو دعوت میکنیم به آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان غورځنګ. د سپتمبر د 11مې د بریدونو د 22مې کالیزې له رارسېدو سره سم د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګ وکړه، خو دا یې هم وویل دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه وګڼله. ویل هغه په دې فیصلې سره د امریکا د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. بلینکن تیره شپه له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل دوی د یوه دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي. بل خو د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان فرانک مککینزی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤلیت یې په غاړه لاره، ویلي چې له دغه هیواد څخه د وتلو په اړه ډېره پښیماني لري. مکینزی له فاکس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې تاریخ به له افغانستان څخه د وتلو په اړه پریکړه په هماغسې بڼې چې موږ وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي. دغه تقاعد شوی جنرال د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې د امریکا د مرکزی قماندانۍ مشر و. هغه په دې مرکه کې وویل چې یو پښیماني د ځواکونو د وتلو د اساسي پریکړې په اړه ده چې زما په نظر غلطه وه. د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د افغان طالب چارواکو او پاکستان د حکومت د استازو پرونی خبرو کومه پایله نه درلوده. پا په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری له خوا رسنیو ته تلګل شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل، خو د ټولو مسایلو په حل هوکړه ونه شوه. له همدې امله دروازه پر شپږمه ورځ هم تړلې پاتې شوه. د سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستانی چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې یوه پوسته جوړوله. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي نن د پېښور پر ورسک روډ په بمی چاودنه کې د سرحدي ځواکونو اف سي یو سرتېری وژل شوی دی. د ژغورنې ادارې ویان بلال فیضی نن د سپتمبر په یولسمه مشال راډیو ته وویل چې د یولسو بجو په چاودنه کې وطن نور سرتېری او همدارنګه درې تنه عام وګړي ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره ژوبل شوي کسان د پېښور سی ایم ایچ روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلی دی. خبرونو ته ادامه ورکوو. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي چې شپېته تنه افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون د سپتمبر پر لسمه د آزاد اروپا آزادۍ راډیو د مشال څنګه ته وویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلعه عبدالله او پیشین کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو پنځو کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترڅ کې یې یولس کیلو چرس، دو نوی کیلو افیدین او شپارس کیلو آیس نیول شوي دي. د اسرائیل یو ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د اسرائیل د استخباراتو ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د مزایلو د ورکولو هڅې شنډې کړای شوي دي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د ټایمز اف اسرائیل راپور سره سم د موساد ادارې مشر ډیوډ بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کانفرنس ته په وینا کې دا توضیحات ورنکړل چې د میزایلو ورکولو دغه هڅې څنګه او د چا لخوا ټکنۍ شوي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي داسې احساس کوي چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې شي. روسیې د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې. احمد الله چیوال، شنه رادیو، واشنگتن.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې لګڼه ګڼې څخه پر یو ډاک مارکیټ باندې په بریټ کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوې دي. د بیپول ډاکټران یا ایم ایس ایف وای چې په دغه بریټ کې تر 15 تنو ډیر نور کسان ټپي شوي هم دي. د خرطوم د سیویل ځای اوسیدونکو رسنیو ته ویلي دي چې یو فوجي الوتکه د یک شنبه په ورځ د قورو په نوم پر دغه مارکیټ باندې بم غورځولی دی. په سودان کې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې د پاوز او چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشې ترمنځ جګړه روانه ده. او د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې له ګډون څخه وروسته د بنګلادیش پلازمینې ډاکې ته ورسید. د مکرون هرکلی ته د بنګلادیش لومړی وزیر شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلې وه. د جرمنی د خبری آژانس راپور د مخې ټاکل شوې چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش لومړی وزیر به نن د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایدار پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو باندې خبرې وکړي. دا زموږ د دې ساعت خبرونه. د سپتمبر 11مه د امریکا په معاصر تاریخ کې د تر ټولو خونړي برید 28مه کلیزه. په افغانستان کې د دولسو جګړې د ډیرو پایلو څېړنه او په افغانستان، امریکا او نړۍ کې د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت ژوره څېړنه د امریکا غږ په ټلویزیونی، رادیویي، سپوږمکۍ او ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه په ورځ مه هېروئ.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تاسو حوصله وکړه د امریکا غاښنا رادیو د سپین خبري اړه کړه اصل خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې د سپتمبر 11مه د پاره روانه خبرونه زنګول شوې ده، بس پایلو خو د بس د پایل نه مخکې ملمانه به درته درو پیژن په خبرونه کې را سره قدرمن ملمانه چې په بس کې وګډون کې یو پښتنه به ځوابي. شاه محمود میاخیل د سولې اول سواکۍ د ملي نهضت مرستیال چې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت په خوانه موین صاحب هم او همدارنګه عبدالناصر نورزاد لیکوال او سیاسي شنونکي. ازاده صاحب ځان به متعقنه کوم چې ملمانه موږ سره په لین کې دي او کنه؟
بله، همونطور که شما گفتین دو نفر میمونای از خود دعوت کردیم و برنامه را امروز امو موضوع که شما گفتین 22مین سالگرد حملات تروریستی به خاک ایالات متحده است. جناب عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی، شما آواز ما را میشنوین با ما هستین؟
بله، سلام علیکم. بله، من آواز شما را میشنوم.
سلام، تشکر از حضورتان. جناب میاخیل صاحب، معاون نهضت ملی صلح و همبستگی و همچنان وزیر دفاع سابق، شما هم با ما هستین؟ آواز ما را میشنوین؟
سلام ده ورشی که استاد شعواز آورم، زیاده ممنون.
خیلی ممنون از حضورتان.
دیر مننه د دوړو قدرمن ملمنون زم دوړو غرنو ملمنو ته خره خلاصم پښتنه به د قدرمن میاخیل صاحب سره پایل کم او سلیمی شمرته میاخیل صاحب د سپتمبر د یو لسمی البته د 2001 کال سپتمبر یو لسم بام لیاده نه باسو په پښتنو کې، اما د اخینه رادی خو افغانستان او امریکا ته به تر ډیر نظر اچو تر دین نن ورځ پورې چې د همغه ورځ د پایلامای امغه افغانستان دیوی مستقل جغرافی په توګه لپخونه هم نړۍ سره په یو تعامل کې و د سپتمبر دی ولسم نه هم مخکې خو د طالبانو د حکومت کې نه مخکې ترغه اوس کله چې د سپتمبر یو ولسم پیښه وشوه د امریکا په سیاست کې البته د افغانستان په وړاندې څو شو لیدلورې څو افغانستان کم یو حالت ته ورسید کم اغای قره کده قده حکومت ولی شکل د امریکا پا خارجی پالیسی که د افغانستان زیگه مشخصا د افغانستان پاره با اوگه گیم.
سلام تاسی تا استاسی قدمان آوردون کتا نو دارو چه منا لگی لکه اغای سیاسی علومی که چه وی جلاس نیم دک و نیم تش نو که چره مثبت و شانت سره اشاره که مثبت هم دیر دی او که منفی شانت سره اشاره که هم یعنی منفی دیاتی د طالبانو د امریکا د تګ نه مخکې افغانستان حکومت یا د طالبانو هغه وخت حکومت چې ډله چې محاکمه وه یوازې د یو درې هیوادونو لخوا په رسمیت باندې پېژندل شوی وو او نور د دایې په سطح باندې د انزوا په حالت کې وو. فقر په افغانستان کې حاکم وو، د افغانستان اقتصادي بانکي سیستمونه ټول فلج وو، قوانین په افغانستان کې نه وو او لکه څنګه چې اوس نشته دی همداسې یو سرپرسته اداره وه چې هغه وخت کې د دې مشر ملا عمر په کندهار کې وو او کابل کې همداسې یو سرپرسته اداره یې درلودله. دا اوسنۍ اداره د هماغه تېر ماډل په اساس باندې ده. د نجونو ښوونځي تړلي وو، دا ټول هغه شیان وو چې موجود وو په افغانستان کې. اما د سپتمبر وروسته چې کله طالبانو اداره ړنګه شوله د بند د پروسې په اساس باندې په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوله، اساسي قانون په افغانستان کې لوی جرګې او لخوا تصویب شو، نور قوانین وضع شول، د افغانستان ښوونځي یعنی ټول بیت فعال شول، په لکونو میلیونونو نجونې او هلکان مکتبونو ته تلل، کلینیکونه جوړ شول، د افغانستان اداري نظامي سیستمونه اردو ملي پولیسي ملي دا جوړ شول.
بله، میاخیل صاحب، د سپتمبر د یولسمې پیښه د دې سبب شو چې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت ته حداقل یوه لاره پرانستل شي، اما شل کاله وروسته د مشروع حکومت سره داسې برخورد شو چې تاسو په افغانستان کې وي د ټول حالات هر څه ساری زبې نه تکرارو. ولی
ساده دا خو بیل مسله چې افغانستان ته یو فرصت په لاس ورغی او د افغانستان بیا د نړۍ په سره باندې یعنی مطرح وو او د افغانستان سفارتونه دې ته فعال شو، له افغانستان د بین ټولنې یو جز شو. کوم تغیرات چې په افغانستان کې راغلل، اول د دې نه زموږ ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان دا په خطر کې وو، ځکه په افغانستان کې ولسواکي حاکمه شوه، دلته د بیان ازادي وه، ما په ایران کې یو وختونی نظام وو، نو په افغانستان کې د ولسواکۍ تحکیم د هغې لپاره خطر وو. همدارنګه پاکستان نو وخت چې افغانستان کې یو قوي او مقتدر حکومت دلته موجود وي چې هغه په ټولو برخو کې په خپلو حقو باندې ولاړ وي، نو دا هم د خپل ځان لپاره خطر ګڼو. نو دوی طالبان بیا منسجم کړل او داخل د افغانستان ته د حکومت په ذریعه استعمال کړل او جګړو دوام پیدا کړ. البته دا باید هم یادونه وکړو چې د افغانستان حکومتونو د کرینچپ دوره کې او ډاکټر بشیر غنی په دوره کې هم اشتباهي هغه وخت کې شوي دي. اوله اشتباه دا و چې دیو فکر کوي چې امریکا دایمي افغانستان لپاره راغلل او د افغانستان د سیمې نه نو وي نو په یوازې دي چې په حکومتوالۍ د قانون په حاکمیت د موسساتو په تقویه باندې فوکس کړی و. نو په یوازې د هغې متاسفانه چې د افغانستان حکومتي چارواکو او سیاسیونو د دغه موقع نه استفاده ونه کړه او بلکې دغه د سهامي شرکت په شکل باندې د خپل هر چا په کې یو برخه وختله او هغه قانون د حاکمیت او حکومتولي خامشوله چې دا خپل هم د افغانستان د بې ثباتۍ باندې بېرته تاثیر درلوده.
تشکر میخوام سب البته سر جزئیات از این مسئله و نکات که شما یادداشت کردین دوباره برمیگردیم. جناب عبدالناصر نورزاد، شما چی فکر میکنین آیا ایالات متحده و ائتلاف جهانی به مو هدفی که به افغانستان رفت با دست پر برآمد به مو هدف برآمد؟
خب سلام عرض مجدد احترام خدمت شما همکار عزیزان میمان حاضر در بس و شنوندگان عزیزان دارم. ببینیم حضور امریکا در افغانستان و متحدایش در 20 سال گذشته اینا حضور داشتن در ابتدا یک حضور نظامی بود، یعنی بیشتر دلیل قانع کننده و توجیه کننده ای حضور در افغانستان در واقع سرکوب و اصطلاح تروریسم از بین بردن شبکه القاعده و عواملی که باعث حادثه 11 سپتامبر شده بودند بود. اساسا این حضور داشت رنگ خود تبدیل میکرد به یک حضور سیاسی و به این ترتیب حمایت جهانی را با خود داشت. بله، با تنها بنابر اساسیت های موجود در منطقه و ایجاد چالش های جدید برای هژمونی امریکا در نظام بین الملل این حضور کمرنگ شد و تا سال 2014 ما همون نقطه اوجی حضور را مشاهده میکنیم. یعنی تا سال 2014 تلاش میشد تا اهداف را که از قبل تعیین شده بود با وسیله ابزارهای نظامی و فشارهای نظامی و عملیاتهای نظامی به دست بیاره. اساس تا این حضور باز رنگ سیاسی میگیره به خود و از حضور گسترده نظامی امریکا کمتر میشه و امریکایی‌ها اعلان میکنن که به مرور زمان افغانستان را ترک میکنن. به این معنا که نشان میدن که دیگر قاعده وجود ندارد، دیگر خطر متوجه منافع و امنیت امریکا از افغانستان نیست و مردم افغانستان باید خودشان تصمیم بگیرن. بلن آنچه که امروز سیاستمدار امریکایی میگن و مراکز دولت بایدن از او دفاع میکنن نیست که امریکا هیچگاه به دنبال دولت ملت‌سازی به افغانستان نرفته بود و هدف عمده از اینا فقط سرکوب توریسم و مطمئن شدن از این بود که افغانستان دوباره به لانه امن توریسم مبادل نشد، چیزی که ما متاسفانه امروز دوباره شاهدش هستیم. افغانستان داره به کانون گرم توریسم تجمع نیروها و گروه توریستی به شدت افراطی و تندرو مبادل میشه. بنابراین اگر یک نتیجه گیری کلی بکنیم به صورت کل دیده میشه که آنچه که آمریکا ظاهرا وانمود میکرد و در واقع مجمع بین المللی و منطقه‌ای را به خاطر مداخله داشت عنوان میکرد، به او نه تنها که نرسیدن بلکه امروز ما افغانستان را میبینیم که به مراتب خطرناکتر است و میتونه به عنوان یک مخل عمده و یک منبع عمده تهدید برای امنیت منطقه و جهان محسوب شد.
بله، دیگه مننه نورزاد صاحب. میاخیل صاحب، په 2011 کال کې د طالبانو لمرنی دورې حکومت پام دی د امریکا د خوانه نسکور شو او عمله وشوه چې د 11 سپتمبر تراچ اسامه بن لادن او د ویل شه د تراحی د ماغزینه د عملی شو د طالبانو ورته پناه ورکړي. اما شل کال ورسته بیا هم د القاعده د شبکې مشر ایمان زوایری په کابل کې د امریکا د خوانه وژل کیږي او دا په دې معنی چې ثبوت کوي چې طالبان لا هم د القاعده سره تړاو لري. په داسې حال کې چې د دوه هیلې توافقنامې لمخې دا ول شوی چې په توافقنامه کې یو برخه دا و چې طالبان د القاعده سره اړیکې پرې کړي. اوس د طالبانو او د القاعده سره د تړاو موضوع امریکا د لپاره څومره مهمه ده، کوم ثبوت امریکا غواړي د امریکایي شنونکو د نظر لمخې د دوی درځونې د مخې چې نړۍ ته وس دا شبکه غواخته د افغانستان نه یو ډول تهدید احساسي د نړۍ خبرګون د امریکا نیت اوس افغانستان لپاره لکه په خواشه داسې یو اتحاد شو نړۍ خطر احساسه او افغانستان ته لاړل. راتلونکي دغه موضوعات پر وړاندې کې د افغانستان تاسو څنګه ګوري او د نړۍ لیدلوري د افغانستان په وړاندې خصوصا د امریکا؟
خو اصلن سره چې د سپتمبر 11 د یو نو روسه د جنگ طریقې یا د ترورزم سره مبارزې شکونه سره بدل شول. په خو دا چې وای چې فرضاً القاعده هغه وخت کې مرکزیت په افغانستان کې او نورې شبکې د لودلې اما کله چې د عراق جګړه شروع شوه نو دلته د ارګیو برانچونه یا د ارګیو شبکې په نور دنیا کې په منځنۍ ختیځ کې افریقا کې او همدارنګه د شرقي هیوادونو کې یعنی اضافه شولې او ارګیو امریکا ته د ارګیو په ځمنه هم فعالیتونه شروع کړل. نو د امریکا ستراتیژي ابتدانه په افغانستان کې د وسیدلو نه و او دا د نیشن بلډینګ لپاره یا د ملت سازۍ لپاره هلته نه و. دا یو اصل عمل و چې د سپتمبر 11 په مقابل کې وغوښته او وغوښته چې د امریکا کې دغه لوی حمله بیا ونشي. نو په دې اساس باندې هغه تهدیدونه چې د القاعده نه امریکا ته متوجه و هغه تهدید اوس کم شوی دی، ځکه چې القاعده هم ضعیفه شوې ده او مشران یې وژل شوي دي. اما په مقابل کې نورې افراطي ډلې راپیدا شوي دي چې داعش ده یا نور افراطي ډلې د منطقې دي چې مختلفو ملکونو لپاره خطر لري. نو د امریکا ستراتیژي فرق کړی دی. نو دی وایي چې موږ نشو کولای چې هر ملک یو ځای کې تروسي ډلې وي او موږ ورشو او هلته ولې قوی ولګو. اما د کوم ځای نه چې امریکا ته خطر وي نو هغه کولای شي چې هغه د مختلفو لارو هغه د منځ وی چې امریکا دغه نوی حمله د خطر نه بچي. اما بیا په دې کې بعضی متخصصین وسم دغه لري چې د القاعده خطر کم شوی دی، اما د داعش واخ امریکا او یا نورو د امریکا د منافعو لپاره په منطقه کې وسم وجود لري. بس چې په راتلونکي کې معلومی دي چې دغه شبکې څنګه ځان منظم کوي او امریکا دوی په مقابل کې څه کوي.
همدا هم یوه پوښتنه ده او بخښه مې میاخیل صاحب کلن راته ځواب مهرباني وکړي چې نړۍ چې دومره خطر احساسوي او دا هم په دې هم پوهیږي چې داعش د پرمختګ یا د لویدو په حال کې ده، څه توقع ده د نړۍ نه بیا هم د نړیوالو ځواکونو نه که چیرته د افغانستان واقعا د خطر احساس کی او القاعده او بخیده د شبکال ته په غټېدو او په پرمختګ کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا یو خطر دی، څه توقع ده د نړۍ نه خصوصا د امریکا نه؟
څه باید نړۍ خو کڼړې مونږه تعریفونه نړۍ خو یو نړۍ نه ده، د څنګه چې د نړۍ ټوله متحده ده د هرې منطقې او د هرې سیمې ګټه او تهدیدونه سره فرق لري.
مګر تهدید تهدید ده کنه که چیرته دغه تهدید کلمه موږ یو تهدید تهدید ده مثلا کده په خوا هم مثلا ډیرو بخي خبرم په ګول بدله یعنی عمله په امریکا شوه و اما متحدین نوې د نړیوال ځواکونه افغانستان ته لاړل مګر عمله په امریکا شوه و وسم د امریکا په شمول کزنه هوادونه چدا تاسو مرته اشاره کوي په یو مقصد مڅرې چې دا بلاکونه په نظر کې هیڅ اونې نیول شي فکر کوي چې د ورته اقدام څه توقع یا څه کیږي د نړۍ خصوصا امریکانه
فکر نه کوم چې هغه نه نړۍ امره متحده ده او نه جنگونه په هغه شکل باندې دي چې یو ځکی دي. نو په دې خاطر باندې هغه څه ځواب یا هغه چې راټولېدل چې لکه 2001 کې وشو بیا امکان نه لري چې دنیا اوس ډیره څو تقریبا څو کډې وته نو شو غلې خو مختلف اقتصادي او نظامي چې دی شته یعنی د تشکل په حال کې دي. که هم امریکا اوس پورم هغه اقتصادي او نظامي یعنی یو کډې ده اما هغه نصوص چې په 2001 کې لاره وسیله د کجنور اقتصادي بلاکونه جوړ شوې د ځانګړي بلاکونه لګیدې تشکل پیدا کړي. نو د هرې منطقې مسله جدا ده، ځکه امریکا کې باس هم ده چې موږ اوس د دنیا پولیس نیو چې هر ملک لاړ شو خپل خپل ځای ته ولیږو په هر ځای کې وو کوم ځای کې چې موږ ګټې دي هغه کې دی په داخله کې نو په دې خاطر باندې داګه لپاره دی او هم امکانات لري هم وسایل لري هم تلفونونه جوړول
شي
په خاطر باندې اما د هر منطقې مشکلات جدا جدا دي چې د مغه منطقې خلک باید حل کړي.
تشکر جناب نورزاده صاحب با نکات کې خیلی سب فرمودن و البته با گزارش های مختلفی که از افزایش گروه های تروریستی از افغانستان به دست میرسه و نشر میشه، آیا شما فکر میکنین که زمینه در افغانستان هم برای همچو رویداد شبیه سپتامبر مساعد شده بره؟ در حالی که وزیر خارجه امریکا در یک مصاحبه خود یک روز پیش از روز شنبه، یعنی یک روز پیش از 23 سالگی حملات توریستی در افغانستان، گفت که به طور قطع امریکا حاضر نیست دیگه جنگ در افغانستان شروع کنه.
ببینید، ما یکی خوب تحلیل های عامی است که روی موضوع حضور امریکایی ها در افغانستان وانچی که در 11 سپتامبر اتفاق افتید و بعد حوادث 20 سال رقم خورد، تحلیل های عامی است که وجود دارد. ولی از لحاظ اکادمیک حضور امریکا در افغانستان به اساس ژئوپلیتیک نظم نوین جهانی یک حضور برنامه ریزی شده، تعیین شده، پلان شده بوده. بعد وقتی زمان امریکا منطقه را ترک میکنه، به این معنی است که امریکا دیگه امو محور توجه خود است، از آسیا، مخصوصا از آسیا غربی انتقال میکنه به آسیا شرقی که امروز او را در استراتژی کنان قدرت‌های بزرگ مخصوصا ایالات متحده امریکا به عنوان استراتژی باز موازنه میشناسند. این استراتژی باز موازنه امروز هم منبع تهدید و هم مکان تهدید تغییر داده. منبع تهدید از غرب آسیا که خاورمیانه بود میبره به شرق آسیا که حضور هژمونی که چین است، و منبعش هم که از تروریسم اصول به هژمونی چین تعبیر میکنه. یعنی به این معنی که امریکا دیگه نه سردمدار و سرقراول جنگ بر ضد تروریسم است، نه علاقمندی به این موضوع وجود داره، بلکه در عوض موضوعات بسیار اساسی و عمده دیگه است که میتونه به عنوان چالش های بسیار جدی فر روی امریکا مطرح شد. آنچه که در مورد توانمندی گروه های توریستی که فیلن در افغانستان مستقر هستند، مخصوصا در شمال، گزارش های نگران کننده ایران میشه، از جانب کشورهای منطقه، از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جانب کشورهای مختلف که از این رشد روزافزون و ظرفیت بالقوا و بالفعل گروه توریستی در افغانستان نگرانی دارن، نشان میده که رژیم طالب ها در دو سال گذشته در واقع بسترساز اینمی رشد روزافزون تروریسم در منطقه بوده. یعنی ما نمیتونیم بعید بدانیم که حوادث مشابه 11 سپتامبر یا در امریکا یا در اروپا یا در کشورهای پیرامونی رخ نده. به این معنی که گروه توریستی فعلا است یکی فضای بسیار و مکان بسیار امن خوب را در افغانستان یافتن و طالبا بسیار سازمان از او هستن. دوم، تجمع یمین گروه بسیار به شکل سازمان یافته در شمال افغانستان متمرکز است. موضوع سیوم، تسلیحات به جامانده است. دولت پیشین افغانستان و نیروهای امریکایی یک نعمت دیگه در اختیار از اینا به خاطر تطبیق کردن برنامه‌شان. قاچاق مواد مخدر منبع بسیار خوبی است برای سازماندهی برنامه آینده از اینا، و تجمع گروه های دیگه که میتونه به اینا ملحق شود. در مجموع نشان میده که خطر در حال بزرگ شدن است. منتما نمیتونیم یک دوره، یک بازه زمانی مشخص برش تعیین بکنیم که در ظرف 5 ماه، 6 ماه، 1 سال اینمی گروه های تروریستی میتونن ظرفیت چنان عملی بزرگ را پیدا بکنن. ولی قرائن موجود در وضعیت فعلی نشان میده که افغانستان داره به موسم حرکت میکنه و طالب ها عامی بزرگ اینمی تروریزمی هستن که به شکل منطقی و جهانی تهدیدهای بسیار جدی را علیه نظام امنیت نظام بین الملل خلق میکنه.
یعنی به نظر شما به سوی نامساعد شدن اوضاع در افغانستان به پیش میره؟
طبیعتا وقتی طالب ها چونین فضای امن را برای ایجاد کردن و بدون هیچ گونه مزاحمت اینا دارن به ساختار و ساختار بندی و به تقویت سلاح و اسلحه‌شان، به تجهیزشان و تا گزارشات بسیار جدی وجود داره که در جنوب افغانستان و در شرق افغانستان کمپ ها و پناهگاه های بسیار مساعد به خاطر آموزش گروه تروریستی ایجاد شده و عملا گروه تروریستی آموزش می‌بینن تا بعداً تحت یک چتر منظم بتونن حالا تروریستی سازماندهی بکنن. در کل نشان می‌ده که افغانستان داره در قانون گرم تروریستی مبدل میشه و تبعاتش می‌تونه هم منطقه هم جان متاثر بشه.
بله مننه نورزاد صاحب. میخواستم مخکې تاسو په خبرو کې په نړۍ کې د یو قط د نشتوالي خبره یاده کړه. همدلته مې یوه پوښتنه په زړه راوګرځېده. د ساړه جنګ په دوران کې په افغانستان د شوروي د یرغل نه وروسته طبعا نړۍ دوه قطبي وه، او د مجاهدینو د بری نه وروسته چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړه، نو امریکا د نړۍ د یو قطبی کېدو په هڅه البته د شنون کو مبصرینو نظر ده. آیا د سپتمبر 11 نه وروسته په افغانستان کې د امریکا مداخله د طالبانو د حکومت پر زول او په وروسته کې د جمهوریت په وخت کې د نظامی اډو جوړول فکر کوي چې سیمه ایزو نړیوال رقابتونه ته په کتو دا به د نړۍ د یو قطبی کېدو یا امریکا د خپل قدرت د نمایش لپاره یو هڅه بلل کیږي؟ تاسو څه وایئ چې دا به هم د سیوا هڅه وا یا زمينه ورته برابر شوه یا شوه؟
تصریح چه د اقتصادی او نظامی رقابتونه په نړۍ کې د پخوانه یعنی موجود دی او شکونه سره بدلیږي. نو امریکا طبیعي خبره ده چې د خپل قدرت د ساتلو لپاره هغه اقتصادي او نظامی ده هغه به ساتي په نړۍ کې او هغه لپاره کار کوي. اما په مقابل کې بیا نور هیوادونه منطقوي او نړیوال هیوادونه څنګه سره یو ځکی او څه کولای شي دا به جدا بحث ده. اما خبردار چې یو مسله د امریکای د شي دی اوس کې هغه لویه مسله ده چې په دنیا کې ترقم رقابتونه اقتصادي او نظامی لحاظ باندې دی او مسؤلیت دا غو مدیریت کوي او یا کنټرول لري دا دل بحث. اما خبردار چې د افغانانو لپاره او د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره د موجوده حالت څنګه ده؟ نو موجوده حالت افغانستان او سیمه لپاره خه نه ځکه چې د توریستی د افراطی ډلو د رشد لپاره او د فعالیت لپاره هم انګیزه موجود ده او هم زمینه هغه اقتصادي او جغرافیایي لحاظ باندې یعنی زمینه ورته مساعده ده او ډیر ګروپونه یعنی موجود دي او هغه و انګیزه مغسته ده او الهام مغسته ده د طالبانو د بیا راتګ نه چې بلکونو کې دغه یعنی حالات رامنځته کی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان وضعیت او د منطقې وضعیت په ډېر بد حالت کې د سلسله جنگونو پورې چې په بلوچستان کې په ګلګت کې چترال همدارنګه په خپل بلوچستان د ایران کې او یا په شمال کې دغه هیوادونه ټول د تهدید لاندې دي. نو دې د خطر په سیمه کې کافي سلام موجود ده، امکانات موجود دي، انګیزه موجوده ده او دا وضعیت خرابیږي. که په افغانستان کې یو مشروع قانونمن حکومت نه وي یعنی وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او دا د افغانانو په ګټه نه ده، منطقې په ګټه نه ده. د دې مخه نیول کېږي نه ده ته دې نه شکولې چې په تروریستي ډلو تروریستي ډلې باندې ویسي انتا کان نه لري.
میا
خپل
څه تاسو په سیاسي او نظامی برخه کې کافي تجربه لري، چې نیم کړي کتابونه لیکلي دي، کارم کړي. لکه څنګه چې تاسو وایي چې اوس د تروریزم د فعالیت د لپاره هم انګیزه موجوده ده په افغانستان او سیمه کې او هم د پراخېدو په حالت کې دي چې تاسو د پولي اغړې منطقې هم مثال ورکړل. آیا د اوسنۍ ټکنالوژي سره د دغه مستند شواهد سره چې اوس تروریزم په فعالیت کې د افغانستان کې څوک حاکم دي، انګیزه څومره قوي ده، سیمه څومره په خطر کې ده، نړۍ څومره په خطر کې ده، آیا د مخنیوي هم دومره قوي انګیزه، وسایل، تجهیزات او لارې چارې موجود دي کنه دي؟
او متاسفانه چې نه دي، ځکه چې اولاده چې خپل افغانستان کې قانونمن او مشروع حکومت نشته ده چې هغه نوی زمينه نور افراطي ډلته مساعدېږي. منطقي هیوادونه چې دي دوی هم متضادې ګټې لري او په یو وخت باندې نه دي. تاسو په قطر کې ولیدل دوه کې چې د منطقي هیوادونو او دنیا سره هلته مجلس درلوده د ملګرو ملتونو په د چتر لاندې اما توافق سره وګڼل شوی. دنیا په خپل سره په یو خلنه نه ده اختلافات زیات کی د یوکرين جګړه ته چی ګوري هم دا راکه مخکې اشاره وته وشله د انډو چاینا نه د آسیا شرقي هیوادونو ترمنځ کوم رقابتونه چې موجود دي د چین د نفوذ مخه نیول دي دغه اوس مجلس چې په دوه ورځې مخکې په هند کې وو تاسو ولې چې سعودي عربستان او امارات او امریکا او هند یو بل تفاهم نامه امضا کړل چې د یوټیلیټی لارې د سفرانځي چې د چین د پاکستان د چین یعنی مخني ولې نو په دې خاطر باندې هغه وحدت د نظر چې په منطقه کې او په دنیا کې لکه په خوا موجود او وس نشته ده نو په دې خاطر باندې یعنی چې ری وعدت نظر رامنځته نشي نو مشکله ده چې د دې ډول سره مقابله وکړي شي سره موږ قوانتي هوازونه پاکستان او ایران دا هم هغه په فانی موقف دي نه دي ځکه چې دوی په سیاسي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې او همدارنګه په نظامي لحاظ باندې د ستونزو سره مخامخ شي ځکه چې دغه انګیزه چې موجودې یعنی پیشرفته شوې ده دا
تشکر
چې کوم یو دي او د پخوا په شان نه دي یعنی دغه امکانات چې اوس حکومت نه لري توریستي ډلې لري نو اګرو د مقابله چې تر څو وحدت نیوي مشکل ده چې په پراګنده شکل باندې دی مخونی ولشي
بلې نظر څه به شما اگر نظر نظر شما رو بپرسیم پاکستان بایسه کشوری که طالبان تا حد زیادی حمایت کرده حتی جایگاه امن برزنا داده در گذشته‌های پیش از اینکه به قدرت بیان فکر میکنین که آل تشنجاتی که بین پاکستان و طالبان گفته میشه به میان آمده روی مسائل یا فلات های تی تی پی یک تشنج تازه را ایجاد بکنه که منتج به تشنج منطقوی شده در جنوب آسیا؟
ما مطلق به باور نیستم چرا که طالب ها از بطوه به وجود آوردنشان یک سرمایه استراتژیک و یک عنصر بسیار بدل بخور با سازنده در خدمت منافع امنیتی اقتصادی و سیاسی پاکستان بودن و هستند و ما فکر میکنم که گروه طالبان تانسته کماکان همی اهمیت خود در جایگاه و هم جایگاه خود در سیاست های استانبول حفظ بکنند آنچه که امروز به عنوان مسئله تی تی پی و خامت اوزا و درگیری هایی که رخ میده من نشان دادم میشه من فکر میکنم بازی است که پاکستان تازه برای انداخته است به خاطر از اینکه کماکان با به قدرت رسیدن طالب ها پاکستان در واقع همو جایگاه اصلی خود که میتونست به عنوان یک مهمه به یک جریان در منطقه محسوب شود است داده یعنی دیگه قابل توجه نیست و از ضمنش پاکستان امروز با مشکلات عدیدی اقتصادی سیاسی و امنیتی مواجه است بنابراین به خاطر رفع مشکلات اقتصادی سیاسی و امنیتی دامنگیر پاکستان شده پاکستان بازی جدید روی بنام کارت تی تی پی برای انداخته و از این قبل میخواه نشان بده که خود پاکستان قربانی تروریسم است همونطور که در 20 سال گذاشته پاکستان ادعا داشت که پاکستان قربانی تروریسم است در حالی که شواهد منابع و قرائن بسیار قوی وجود داشت که تروریسمی که امروز منطقه را و به خصوص افغانستان در افغانستان تسلط دارند و تمام امنیت تمام منطقه را به تهدید مواجه ساخته در واقع مهد و قانون و جایگاه و خواستگاهش هم پاکستان بوده ولی تی تی پی بازی جدیدی است در سیاست های امنیتی پاکستان که از این طریق می خواهد هم از توجهی را که امروز جهان نسبت به پاکستان کرده چون پاکستان تضمینات زیاد را در خدمت برای جهان پیشرفت بود منظوری که طالبان تغییر کردند با طالبان میشه کنار بیاین میتونید مشکل افغانستان حل بکنین ولی حقایق امروز برخلاف یا جهت معکوس از اون نشان میده از این نظر پاکستان میخواد یک نوع سفید نمایی از شیر خود بکنه و خود مظلوم نشان بده در علاوه از اون پاکستان میخواد از این طریق دوباره حمایت امریکا و کشورهای دیگر داشته باشه و نشان بدن که مشکلی که در افغانستان وجود داره ای تنها منحصر به افغانستان نیست میتونه پاکستان رو تهدید بکنه میتونه آسیای مرکزی رو تهدید بکنه بنان باز دوباره باز دست به دامان پاکستان شوند و از پاکستان طلب کمک بکنه تلاشای اسلام‌آباد در این شک وجود نداره تلاشای اسلام‌آباد همسو یعنی همسو جلوه دادن همین تلاشا با منافع امنیتی واشنگتن است. یعنی پاکستان کوشش میکنه همو چالش ها و تهدیدهایی را که متوجه خودش از در آینده او را با تهدیدها و چالش هایی که به گونه فردی و احتمالی در مورد صحبت میشه که متوجه منافع واشنگتن است او را با او گره بزنه و در واقع با دمی کمپاین مبارزه بر ضد تروریسم دوباره شامل شه. در من تصور میکنم آنچه که میان طالب ها و پاکستان جریان داره یک بازی است به خاطر برآمدن از بنبست فعلی، چون جواب منطقی بر وضعیت فعلی وجود نداره. خب وضعیت افغانستان تحت کنترل طالب ها به کدام طرف انکشاف پیدا میکنه؟ آیا دنیا حاضر است طالب ها را به رسمیت بشناسه؟ آیا بدیلشان روی کار است؟ آیا دنیا دوباره مانند دهه 90 افغانستان را به فراموشی سپرده؟ مسائل از این قبیل. بنابراین پاکستان کوشش میکنه دوباره در محور این بازی قرار بگیره.
ډیر مننه نورزاد صاحب. میاخیر صاحب د سپتمبر د یولسمې د پیښې د دویشتمې کلیزې په ویار چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې کړې دي د امریکا د عسکرو وتلو نه دفاع کړې ده. البته ویلي چې دا یو خکار شوی دی چې عسکر وتلي دي، اما په مقابل کې د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر یا مرکزی قومندان البته مکنزی وی چې پخیمانه دی چې د افغانستان نه د نظامی پاوز وتلې په دې پخیمانه دی. خا د امریکا پاوز د 11 سپتمبر د پیخې په نتیجه کې افغانستان ته لاړ، اما اوس په داسې وخت کې وته چې البته طالبان نسکوره کړل، اما اوس طالبان بیرته د یو توافق نامې لمخې چې د امریکا سره په دعا کې وشو دوی بیرته راغلي دي. اما د امریکا سیاسیون هم په دې اړه د افغانستان په اړه یو پیچلې او پاشلې سیاست تعقیبوي. دا نه شو ویلې چې سره د دې چې طالبان وایي چې اشغال ختم دی، یعنی امریکا نور مداخله په حساب نه لري، اما اوس چې ګوري ام دوی د طالبانو سره د امریکا د ناستې په نتیجه کې طالبان بیرته راغلل، او اوس هم د پیسو ورکړه یا د مرستې ورکړه دا ټول مسائل دوام لري. اوس څه فکر کوي میاخیل صاحب اوس چې دغه اړیکې تر دې حده را رسیدلې دي یا اوس د سیاسي حالت سره افغانستان مخ دی، دغه وضعیت راتلونکي څنګه تاسو ګوري د طالبانو د امریکا اړیکې په رڼا کې، او خپل د امریکا دغه پیچلې او پاشلې سیاست د افغانستان په وړاندې څومره د امریکا ماموریت په افغانستان کې یا مداخله پیچلې کوي؟ نور
یو خو د طالبانو خبرې دي چې اشغال یا اشغال ختم ده یا افغانستان اشغال، او دا یو انګیزه و چې دوی خپلو قدمو ته ورکوله، اما مشران یې په دې پوهېږي چې د امریکا یعنی د دوه قرارداد په اساس باندې او د انرژي او افغانستان په رام الله او امریکا سره اړیکې درلودې، او اوس هم استخباراتي حلقې یا حتی فزیکي شتون هلته لري او د طالبانو سره یو ځای دي. دا خو یو بحث ده، اما پاکستان لپاره، دنیا لپاره، ګاونډیانو لپاره د پوهېدا نه ښه طالبان خراب، طالبان ښه، پی 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 خراب، پی 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 دا ټول نه موجود دی په څو تقسیم باندې سره ویشل دي. هغه چې پاکستان کې حمله کوله هغه ته بد طالبان ویل، هغه چې افغانستان کې په دې حمله کوله هغه ته ښه طالبان ویل. نو دا اختلاف په نظر موجود دی، او د پاکستان لکه څنګه چې مخکې دوره کې هڅه به چې طالبان سره تماس نیونه یوازې د پاکستان د لارې نیونه شو، ځکه چې طالبانو بیرون دومره تماسونه نه درلودل، اما دا ځل وضعیت فرق کړی دی. ام گاونډیان هم دنیا د طالبان سره مستقیم تماسونه لري، او پاکستان کا هغه فکر کوي چې دیو به حق په کنټرول کې ولري لکه د پخوا په شان باندې هغه سم نه ده. راولو د امریکای پالیسۍ ته، د امریکای پالیسۍ د ابتدا نه د افغانستان باره کې یو نه و، هغه په دې معنی باندې چې د نظامیانو او د سیاسیونو ترمنځ دلته اختلاف موجود و، وزارت خارجه به یو میسج ورکوه، وزارت دفاع به بل ورکوه، استخباراتو به بل ورکوه، او سیاسي مشرانو نور میسجونه سره ورکول. نو دیو د ابتدا نه په دې نیت نو چې افغانستان کې به ملتپازي یا نیشن بلډینګ کوي او هڅه بلته جوړوي، حتی هغه وخت چې د مسل وزیر دفاع وو د دې مخالف وو. داغه و ستراتیجی پا اغا وقت داوه چه من باید کم اسکرال تا ولیگو زکر چه اوه اشتباه داوه چه که اغا وقت دیوه زیاد اسکر لگلی و پا اوله که شاید چه دومن مشکل هم سا مخامخ شوی نوه نو اغا لایت فوتپرنت یعنی اغا ستراتیجی دیو پا اغا وقت سراوه او روستا ام داغا اختلاف نظر در سیاسیون و نظامیانو تر من تر آخر اکور موجود و وسم موجود ده پده که او سیاسیون تصمیم د څنګه تا ولسواکي ده دیموکراسي ده او تصمیم بل اخر رئیس جمهور نیسی نو دا غي تصمیم دا چې حتی د بوش په وخت کې د اوباما په وخت کې د ترامپ په وخت کې دا چې افغانستان نه ووځي نو دا تصمیم دی ونیو او د افغانستان نه راووتل اما هغه اهداف چې کوم یو د امریکای چې هغه د پرزن سره مبارزه ده مشول ده په منطقه کې او په دنیا کې هغه به دوام پیدا کړي او هغه لپاره دې مختلف نورې لارې لري چې هغه کولی شي چې محلي
میاخون صاحب د خپرونې وخت ډېر کم پاتې دی په ډېرې بخښنه یو لنډ ځواب کرا کوي پاتې خپرونه به د نورزاد صاحب سره پر مخ بوزه او وروستۍ پوښتنه به د هغوی نه مطرح کړو تاسو د ترهګرۍ نوم واخسته چې طالبان په وخت امریکا په همدې خاطر چې ترهګرۍ سره مبارزه وکړي د منځه ویسي په افغانستان په 2011 کال کې یرغل وکړ د طالبان حکومت په نتیجه کې ړنګ شو آیا په کوم هدف چې امریکا افغانستان ته تللې وه اوس دوی هدف ته ورسېدل اوس د ترهګرۍ د شر نه افغانستان خلاص دی که نه نو امریکا څه کولی شي نه امریکا څه زما پوښتنه پاتې ده که چېرته د شر نه خلاص ده د تروریزم نو د افغانستان وضعیت تاسو څنګه ګوري آیا په ریښتیا هم د ترهګرۍ د شر نه منطقه و افغانستان خلاص دی که خلاص نه دی امریکا او نړۍ د وضع د بهبود لپاره څه کولی شي مهرباني
او ما مخکې مرزو کې چې افغانستان او منطقه د تروریزم یا د افغانګرۍ د شر نه خلاص نه ده او افغان ملک چې قانونمن حکومت نه وي هلته نظام نه وي قوانین نه وي نو هیڅ کله د ترهګرۍ سره مبارزه نشي کولی بلکې دا نور هم پراخیږي نو په دې خاطر باندې منطقې او افغانستان لپاره یعنې د سخت بحران سره مخامخ دي اما دا چې امریکا د خپلو ګټو لپاره څه کوي هغه جدا مسایل دي وکولی شي چې ان افغانستان کې د دې موجودیت یا تک امریکا د لپاره وسیله و نو دا وسیله نه د بل وسیلې نه استفاده کوي په تاور د مثال اوس وته همدغه استخبارات یا کمپیوټرزم مسایل چې کوم یو دي همدغه طالبان و ته اجرا کوي فرضاً حرم مش کې یو ته پیسې ولګي هغه سره رابطه لري پاکستان و ته وایي چې همدغه وظایف ته اجرا کوي یا په منطقه کې نور هیوادونه چې دي نو په دې خاطر باندې ان امریکا یو سوپر پاور ده وسم ده تر اقتصادي او نظامي لحاظ باندې نه ولارو نه کار اخستل شي اما موږ د لپاره دا مهمه وای چې موږ د دې فرصت نه باید د افغانستان د ثبات لپاره استفاده کړی وي هغه ونه شو او افغانستان اوس یو ډېر بد وضعیت کې قرار لري
تشکر میرخان صاحب آقای نوزاد در مورد کنفرانس یا توافقنامه دوها یکی از اهداف ازی بوده که گذشتن رشته های دوستی و پیوند طالبا با گروه های دهشت افغانی ولی بعد از خروج امریکا الزبایری کشته شد آیا قرارداد دوها به نظر شما کامل است؟ آیا قرارداد دوها باید تعدیل شود؟ آیا قرارداد دوها دیگه محک اعتبار نیست در حالی که دو جانب اعترام شده که یکی دیگر را تخطی از قرارداد دوها متهم ساختن یعنی مدار اعتبار است
ما باور من این است که خب ما نمیتونم من شخصا قرارداد دوها بگونم یک دستور عمل بود به نام دوها که برای طالبا سپرده شد و این به اساس همو راهبردهای جدید ایالات متحده امریکا که به نام راهبرد بازموازنه از راه دور است و او سه مالفه را دارد معمولا امریکا از او استفاده میکنم مالفه اولش این است که آدم مداخله در امور داخلی نمیده یک کشور را پس بحران را هم میکنن دوم واگذاری امور با بازیگرای محلی مثل طالب هست و مداخله گزینشی در صورت نیاز است. تصور امریکایی ها به این بود که با سپردن افغانستان به طالب ها و امضا کردن چون این تفاهم نامه نام دوک در واقع تسلیمی افغانستان برای طالب ها بود امریکا هم میتونه از یک طرف فشار جنگ کم بکنه و از جنجال ها و تهدید های جدیه که به سر فشار های قدرت های منطقه مثل روسی ایران و چین در منطقه بود میتونه شانه خالی بکنه و یک مقدار احساس راحتی بکنه و از طرف دیگر افغانستان به یک گروهی که میتونه به عنوان یک متحد به امریکا تبدیل شه بسپارن. امروز آنچه که با نام قرارداد دوحه مزون نام گرفته میشه، در واقع قرارداد تسلیمی افغانستان به نیمی گروه تروریستی بوده. من فکر میکنم من از لحاظ قانونی که قبلا در یک برنامه دیگه روش بحث کردیم مدار اعتبار نیستون، کدام دولت رسمیه که مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشه او را امضا نکرده. این قرارداد در واقع میان ایالات متحده آمریکا با یک گروه جنگ طلب که در واقع در برابر یک نظام مشروع در حال جنگ بودن امضا شده. بنان از لحاظ حقوقی، از لحاظ ماهیتی و از لحاظ کارکردی و از لحاظ نتایج و تبعات قرارداد دوحه یا دستورالعمل دوحه مبنی بر واگذاری افغانستان به طالبان مدار اعتبار نیست، منسوخ شده است و در واقع یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که بیشتر میتونه افغانستان به کام فرادگرایی و تروریسم فرا ببره.
بسیار تشکر از هر دو مهمان عزیز که در برنامه تاله سهم گرفتین و صحبت کردین و تحلیل هایتون دادین. جناب عبدالناصر نورزاد نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب شاه محمود میاخیل معاون نهضت ملی صلح و همبستگی. و از بیننده های محترم هم تشکر میکنیم که تا کنون شننده و بیننده ما بودین. برنامه های رادیو آشنا هنوز ختم نشده. توجه شما را به اجازه همکارایم اگر اخبار تیار باشه که بریم به اخبار و اخبار با شما یاد بشنیم.
بله دی دوالو قدرمون و ملمانون دی دلالو کمی منه نکو چی پا دقی مهم ورزی پا مهم بحث که برخ وقتا دی ملمانون دی پا مخخشی و دی دلالو کمی منه نکو دی سیمی او نره خبر و اوریدو تا دی اوریدون کو توجه چلو.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای ایساد. امروز 11 ماه سپتامبر برابر با 22 سال روز حملات تروریستی شبکه القاعده و برخی اهداف در داخل امریکا است. در این حملات دو مرکز تجارت بین المللی و ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هدف قرار گرفت. این رویدادها سبب شد که نیروهای ناتو به رهبری آمریکا برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور داشت با آن کشور حمله کنند. در پی حمله آمریکا و ناتو حکومت دور اول طالبان سقوط کرد و صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که حکومت سرپرست طالبان دلایل بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم را می‌داند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر در اعلامیه گفت که این وزارت از اعلامیه حکومت طالبان شگفت زده شده است. زهرا بلوچ گفته است پاکستان هیچگاه ساخت هیچ نوع تأسیسات را در خاک خود توسط حکومت سرپرست که ناقض حاکمیت این کشور است نمیپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که در 6 ماه سپتامبر زمانی که طالبان از بازسازی غیرقانونی در تورخم منع شدند و جای اینکه به دنبال حل مسالمت‌آمیز این موضوع برایند بسیار بی‌رحمانه گلوله‌باری کردند که نه تنها مرزبانان پاکستانی و مواضع آنان را هدف قرار دادند بلکه به گفته او چنین گلوله‌باری جان غیر نظامیان پاکستانی و افغان را نیز با تهدید مواجه کرد. در یک خبر دیگر گفتگوهای روز گذشته مقامهای طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای باز شدن دوباره دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه‌ای که سوی کمیشنری حکومت طالبان در تورخم بر رسانه‌ها ارسال شده، مولوی عصمت الله یعقوب کمیشنر تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقامهای پاکستانی گفتگو کرده اما آنان در مورد حل همه مسائل به توافق نرسیدند. به همین دلیل برای 6 روز پیهم دروازه تورخم برای رفت آمد بسته مانده است. شمار از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر که از چندین روز به این طرف در کشورهای مختلف اعتصاب غذایی کردند تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود، با وجود حمایت‌های از جانب جنبش‌های اعتراضی زنان از سکوت جامعه جهانی انتقاد کردند. تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زن که از 10 روز به این طرف در شهر کل آلمان در اعتصاب غذایی به سر میبرد، در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که افغانستان باید به عنوان کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی وجود دارد بر رسمیت شناخته شود. او نگاشته است: ما میمیریم اما متوقف نمیشویم، ما عمل میخواهیم. چرا دنیا ساکت است؟ این یک سکوت شرم‌آور است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. سربازان مراکشی و تیمهای امدادرسان امروز دوشنبه نیز تلاش کردند تا توسط لاری‌ها و هلیکوپترها برای کمک به شهرهای کوهستانی دورافتاده و ویران شده که در اثر زلزله نیرومند تخریب شده است برسند. تلفات ناشی از این زلزله تا حال 2400 تن گزارش شده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
مقام های مراکش ناوقت روز یکشنبه 10 ماه سپتامبر گفتند که زلزله به شدت 3.9 به مقیاس رکتر باری دیگر آن کشور را در حال تکان داد که تیم های نجات تلاش می کنند تا بازماندگان زلزله جمعه شب را از زیر آوار بیرون کنند. مقام های حکومتی مراکش تا کنون کمک های پیشنهادی حکومت های اسپانیا، قطر، بریتانیا و امارات متحده عربی را پذیرفتند. برخی از تیم‌های کمک رسان خارجی گفتند که منتظر اجازه اعزام به این کشور می باشند. وزارت داخلی مراکش می گوید که مقام های این کشور تلاش می کنند تا از عدم هماهنگی در بخش کمک رسانی به مردم که نتیجه معکوس خواهد داشت جلوگیری کنند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در اثر زلزله نخست که در 1 قرن گذشته قوی ترین زلزله در آن کشور به شمار می رود 300 هزار نفر متاثر شدند.
ادامه خبرها. چین امروز دوشنبه ایالات متحده را تشویق کرد تا مفکوره جنگ سرد و انحصار طلبی را در برخوردش با کشورهای آسیایی ترک کند. چین این نظریه را متعقب سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ویتنام ابراز کرد. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ایجاد روابط گسترده میان چین و ویتنام اولویت دیپلماتیک ویتنام است و او از ایالات متحده خواست تا جانب سوم را در تعقیب روابط خود با ویتنام هدف قرار ندهد. بایدن در سفرش به ویتنام با مقام‌های ارشد آن کشور در هانوی ملاقات کرد و هر دو کشور یک موافقتنامه تاریخی را برای بهبود روابط دو کشور در سطح همکاری‌های استراتژیکی امضا کردند. رسانه‌های کره جنوبی امروز دوشنبه گفتند که یک ترن کره شمالی که احتمالاً کیم جونگ اون رهبر این کشور را حمل می‌کند برای ملاقات احتمالی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سوی آن کشور حرکت کرده است. روزنامه چوسون ایبلو به نقل از منابع تایید ناشده حکومت کره جنوبی گزارش داده است که این ریل احتمالاً شام یک شنبه پیونیانگ پایتخت کره شمالی را ترک کرده و نشست کیم و پوتین شاید در اوایل روز سه شنبه صورت بگیرد. و یک هیئت 3 نفری با نمایندگی از اسرائیل امروز دوشنبه در 45مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض شرکت کرد که نشان دهنده گشایش روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی می باشد. حکومت عربستان سعودی به تقاضاها برای واکنش در قبال این تحول پاسخ نداد. واشنگتن می کوشد تا ریاض را که یک متحد قدیمی ایالات متحده محسوب می شود و داشتن روابط عادی با اسرائیل تشویق کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
درن اوریدونکو دعوه در این ساعت خبرونه البته در سبین خبری عراق راست خبرونه دمالتی هم دیر مننه چه دست امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوری او گوری نو د استډیو سات نور اجازه نه راکړي چې تاسو په خدمت کې اوسئ درنو قدرمن اوریدونکو اما د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه لا هم ادامه لري په لاندو شیبو کې به د روایت امروز خپرونه د رویا زمانې په کوربهتو هم تاسو وړاندې شي زه او زما قدرمن همکار ایزاده ستاسو
اجازه تشکر زنده باشین شنونده عزیز ممنون شما که تا حال شنونده و بیننده ما بودید خدا حافظ با ما باشید
تر بیام لوی الله مرشش بیورزیم نیک مرخ